السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست قدرمن اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دی په کابل کې د چین پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده نوموړي پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي دی چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد پر خپل ایکس پانه د دې لیدنې خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د دې درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته په کابل کې جوړیږي محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اوس مهال د پاکستان او هند ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ په پراخېدو دی د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال رادیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکوي د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې راحل د غوی یا ثور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو خو علت یې معلوم نه دی د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی چې خغلی راحل سمدستي او بې له قید و شرطه خوشي کړي په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو څلورمه پیښه ده د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت ابراهیمي منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیارلس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د طالبانو د حکومت په توقیف ځایونو کې دي او یا په حبس محکوم شوي دي هند او پاکستان څو ساعته وروسته لدی چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه پر یو بل اوربند د سرغړونې تورونه ولګول تمه کېده چې دا اوربند به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تېر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي په دې اړه وړاندې په خپرونه کې نور جزئیات راځي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د یو میاشتنی اوربند طرحې ته له پام پرته له اوکراین سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی ښاغلی پوتین نن سهار وختي په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې دې بیا پیل شي د خبرې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه څو اونۍ وروسته پیل شوې وي پوتین وویل موږ جدي خبرو ته ژمن یو د خبرو هدف دا دی چې د دې کړکیچ اصلي جرړې له منځه ولاړې شي او تاریخي حقایقو ته په پام سره تلپاتې سوله رامنځته شي پوتین یادونه وکړه چې ډېر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي څو په استانبول کې د اوکراین سره د خبرو منځګړتوب وکړي او د هند او پاکستان په اړیکو کې د کرکټ لپاره د ورسته د دواړو هیوادونو د کرکټ لیګونه وځندیدل او بهرني لوبغاړي خپل هیوادونو تستانه شول هند د جمعې پورز د پریمیر لیګ یا آی پی ایل د ځندولو اعلان وکړ خو د پاکستان سوپر لیګ څلور ورساته ورسته له هغه وځندول شو چې د پاکستان کرکټ بورډ وویل هڅه کوي د دې لیګ پاتې اتلوبې په دوبۍ کې ترسره کړي په دواړو لیګونو کې ګډونوال بهرني لوبغاړي لاله مخ کې له دواړو هیوادونو څخه وتل پیل کړي دي د هند کرکټ د کنټرول بورډ تر اوسه د آی پی ایل د لوبو د بیا پیل نیټه نه ده اعلان کړې په آی پی ایل کې د راشد خان په ګډون یو شمیر افغان لوبغاړي هم ګډون لري هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آی پی ایل تنظیمونکو د لیګ د پاتې شپاړسو لوبو لپاره د هند درې جنوبي ښارونه بنګلور چینای او حیدرآباد په پام کې نیولی دي او دا طرحه یې د تایید لپاره حکومت ته چمتو کړې ده زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو نن شنبه ده د 1400 هجری مریز کال د غوی یا ثور یوشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 11 سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. وابوري چې هند او پاکستان پر یو بل د اوربند له موافقې د سرغړونو تورونه لګولې دي. له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو په ویش کې د چارواکو د لاسوهنو په اړه شکایتونه به هم واوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وایي چې په کابل کې د طالبانو، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه شوې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل د قصبي په سیمه کې د شیخ زاید د ښارګوټي اوسیدونکو وایي چارواکي د کورونو ټول قسطونه په یو ځل ترې غواړي.
چې اوس دا روزر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي، اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره تدابیر پکار دي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
قدرمن اورېدونکو، نن یک شنبه ده، د ثور یا غوی یوشتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 11 نیټې سره برابر ده. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. هند او پاکستان څو ساعته وروسته لدی چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه پر یو بل اوربند څخه د سرغړونې تورونه ولګول. هند او پاکستان د امریکا په مشرۍ له خبرو وروسته پرون موافقه وکړه چې په خپلو کې به اوربند کوي او خبرې به پیلوي، خو څو ساعته وروسته پر یو بل تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربند به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. هند پر پاکستان تور لګولی و چې د دې تروریستانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. هند د چهارشنبه ورځې په سهار د پاکستان په قلمرو کې پر نهو مرکزونو حمله وکړه او ویل چې د تروریستانو مرکزونه یې په نښه کړي دي او پاکستان هم ځوابي حملې وکړې. په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو پر یو بل حملې کولې. پرون ماښام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې ولیکل چې نوې ډیلی او اسلام آباد د امریکا په منځګړتوب له خبرو وروسته پر اوربند موافقه وکړه، خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر وکرم مصری تیره شپه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې اوربند بیا بیا مات شوی دی او پر پاکستان تور ولګاو چې د متحده ایالاتونو په منځګړتوب له شوې موافقې څخه سرغړونې کړې دي. ښاغلی مصری پر پاکستان غږ وکړ چې له اوربند څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او زیاته یې کړه چې د هند پاوز له سرحد څخه د پاکستاني لوري د اوښتو پر وړاندې ځوابي اقدام وکړ. په تیرو څو ساعتونو کې له هغې موافقې څخه چې نن ماښام د هند او پاکستان د دفاع وزارتونو ترمنځ شوې وه بیا بیا سرغړونې وشوې. موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دې سرغړونو د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او د روان وضعیت پر وړاندې په جدیت او مسؤلیت چلند وکړي. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو مشرانو پرون ماسپښین خبرې سره وکړې او موافقه یې وکړه چې په ځمکه، هوا او سمندر کې به ډزې او ټول پوځي اقدامات بندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړل. د وزارت په یو بیان کې ویل چې پاکستان د اوربند موافقې ته ژمن پاتې شوی او ځواکونه یې وضعیت په مسؤلیت او زغم سره کنټرولوي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستان باور لري چې د اوربند د تطبیق پر وړاندې هر خنډ باید په مناسبه سطحه د تفاهم له لارې حل شي. د امریکا په منځګړتوب پر اوربند او خبرو د دواړو لورو له موافقه وروسته بیګا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو وینا کې ویل چې هوادي په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره اوربندو مانه او هیله څرګنده کړه چې له هند سره د کشمیر د زړې لانجې په ګډون ټول مسایل باید له سولې زلارې حل شي. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرونو ویل چې د او مرسیال ولسمشر جی ډی وانس لتهرو اتصال وختو ساتونو رئیس د دواړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کولې. د روبیو په وینا په دې خبرو کې د هند او پاکستان صدر اعظم، د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال اسم منیر خکلو روبیو زیاته کړ چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پراخو مسایلو په اړه خبرې سره کوي. خبر منو اوریدونکو راپورونو ته دوام ورکوو. د بشری مرستو یو شمیر کارکونکو ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي. ځینو دغه کارکونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان بشری مرستو ته د اړو کسانو نوملار بدلوي او پر ځای د خپلو کسانو یا د خپلو خپلوانو نمونه شاملوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې ورسېو کې په یو تحلیلي راپور کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنو په ګډون د مرستندوی کارکونکو پر وړاندې شته ستونزې ارزولې دي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
موږ هم راستي مستحق او بیوزل خلکو ته نه ورسي کې د دې لپاره زه ډېر خوشاله یم.
دا د یو مرستندوی ادارې د کارکونکو غږ دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. دا ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي او په خبره د اړمنو کسانو نوملړ کې د دوی پر ځای د خپلې پیژندګلې لمخې د خلکو نومونه ځای په ځای کوي. د دې غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
د دې ډېر خفه کېږم کله چې موږ ته د بیوزلو مستحق خلکو لست راځي. هغه د طالبان لخوا نه اخیستل کېږي او هغې ته تغییر ورکول کېږي. په ځای د مستحقو خلکو د نورو خلکو نومونه په کې راځي. په دې کې چې د هغه د طالبانو شناسه اوسېږي یا د خپل د طالبانو کسان اوسېږي.
د بشري مرستو یوې بلې کارکوونکي چې دې هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي رادیو ته د خپلون ننګونو په اړه وویل
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد از تا توزیع عادلانه.
د پروژو په ویش کې منفعت طلبی د عادلانه ویش په پرتله ډیره ده. ځینې پروژې د پیژندګلوي او ځینې د ګټو پر بنسټ ورکول کیږي. د دې پر ځای چې د عدالت یا د اړمنو خلکو د ګټو پر اساس ورکړل شي.
دا اداوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې اي اي ان په خپل یو تحلیلي راپور کې چې د می پلسمه د ملګرو ملتونو سازمان د ریلیف پر وی پانه خبر شوی د افغانانو په ژوند او د هیواد پر اقتصاد د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدو اغیزې ارزولي او هغه ننګونو ته هم اشاره کړې چې مرستندوی ادارې ورسره مخ دي. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې سیګار د موندنو په حواله راغلي چې د مرستندوی ادارو کارکونکي لبیلابل ستونزو لکه د طالبانو مستقیم فشار د پروګرامونو په طرحو تطبیق او تاییدولو د دوی لخوا غورسوي او کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو په لیک کې للاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو ګمارلو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا هم د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنو راپورونه خبر کړي وو. خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه تورونه به بنسټ بللي او ویلي دي چې د دوی حکومت د مرستو په ویش کې د اړتیا په صورت کې د نړیوالو مؤسسو سره همکاري کوي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تیمی بروس د اپریل په اتمه تایید کړه چې له افغانستان او یمن سره د دغه هیواد مرستې په بشپړه توګه د طالبانو او حوثیانو په ګډون د دې خبره ترهګرو ډلو لخوا د ناسمې استفادې په اړه د جدي اندېښنو له امله درول سوي دي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو ځنډیدو د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرېوستې دي. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د اپریل په 13 خبر شوی په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په ملاتړ بیړنۍ خور کیمرستی د ماینده او ماشومانو روغتیا پاملرنې د نری رانس اچړنه د کډوالو مرستي او د انجونو د زده کړو په ګډون 22 پروګرامونه په 13 دریو میاستو کې ځندول سوي چې دغه پروګرامونو ټول لګښت 1.3 میلیارد ډالر خودل سوای وو. دا په داسې حال کې د چټ ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي چې په افغانستان کې سکل کابو 20 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړ مندي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویل دي په کابل کې د چین پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. هغه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ مخ په پراخېدو دی او تازه تیره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو اداوې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مۍ په لسمه په خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد هم په خپل ایکس پانل په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړي او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث شو او پریکړه وشوه چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغه برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته اشاره وایي. که څه هم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبرې د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم ته رابولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلامې کوي، خو دا هیوادونه خپل په حال پریښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړي توپ کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولای چې پراخ رول ولوبوي. چین سره دی چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نه خو کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه اسحاق قطمر بیا وایي په داسې حال کې چې پاکستان په کوردننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو لملاتړه لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ټي ټي پي سره یا مثلا د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره د خپلو مرستو نه لاس واخلي. او په داسې یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړي استازي داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې ښودلی او له دواړو خواوو یې د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ څو اونیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته تللی و او هلته یې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. لدی وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق خان هم کابل ته تللی و. نوموړي لدی سفر روسه په خپل ایکسپان لیکلی و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلی و چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبراوني اوري چې د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو په 0.25 او 25 متره لاندو چپو او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په 2.9 منځنۍ چپو خبريږي. یو شمیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د هجو د هج او اوقاف وزارت لاری سعودي عربستان ته لیږل شوی د خدماتو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي دي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي، د څښاک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې لارښوونه ورته وکړي.
معلمین ما قسم اومدن که حتی بیشیاریشون برای خود ما میگن که ما برید مراسم خودتان انجام بدید.
به سعودی عربستان که یو افغان حاجی و دوی وای دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بودوا سره کې گرفتن تقریبا د 12 منزل است. سری از اجاز ما اصل ضعیف هستن، ضعیر هستن، بالا و پایین شده نمیتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 1200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تلی نه شي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډیرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
بنیام اسلام سوله است، مشکلات خود داره، با دیر است، اتاقا، همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لری، لاره لری ده، شزه چی اوسی کمزوری دی، از پینجیری مو دیر پازاب دی، خپل لاره نشی مندلی. ده دوی ستونزه دیر مطرح نده، خوزای او دلار دلیره والی ستونزه جدی ده.
حتی مکره چی په سعودی عربستان که دفعان حاجیانو تستونز و وندیخنو پرده ده طالبان ده حکومت ده حج او اوقاف و وزارت دویان محمد حسینی نظر ولرو. خونمولی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي وه چې د حاجیانو د لیږد پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې سوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره سوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمې ورکړل سوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دارو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې وروسته راپور لرو. د کابل په قصبه سیمه کې د امارات خارګوټي یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه چې د دوی د اپارتمانونو د کلن قسطونه په بشپړ ډول او په یو ځل د ورکولو غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بیکاری او اقتصادي بحران په اوسنیو شرایطو کې د دې قسطونو د ورکولو توان نه لري او د طالبانو له حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي.
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید ال نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړې چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې خې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه په وخت ورکول خو اوس د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د دریو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلنی ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي.
هر مالک اپارتمان باید
دی وی د هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بیلګې په ډول که یو کور یو سل شل متر مربع وي باید په کلنی ډول یو سل اتیا زره افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید درې سوه اووی زره افغانۍ ورکړم. خدا چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول ښارګوډي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده. او هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ له کوره وباسي موږ به څه کوو؟ د دې خرګوټي او بل اوسیدونکي او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دی وایي د خرګوټي خلک ډېر بېوزله دي، دوی نشي کولی د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا په رښتیا له خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري، دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خرګوټي ډېری اوسیدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بېوزله خلک دي چې په دې خرګوټي کې ورته کورونه په شل کلنو قسطونو ورکول شوي، او دا چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرج جوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلک وکولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیا له ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی لپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي. اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ لپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر پکار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي، نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدای شي خپل قسطونه ادا کړي.
دې ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کمې کړي، د غراز قانون استخراج کړي تر څو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د وی نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه، د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. دغه ادارې لس ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو اواید له لاس اور کول لامل ارشیوی چې خپل ورزنی لګښتونه تر ورستۍ کچی راټیټ کړی.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکه هیل احترامات می قبول کړئ. هیله من يم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هیلمن لین له هیلمن کجه کې ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو پوښتنه ده چې زموږ ولایت هیلمن ولایت کجه کې ولسوالۍ کاریز کلي ته په دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي، دوه کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي، د بل یو ځای دغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز ده شي اوبه پر 2.5 متر نو نه موږ ته والره ختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی، زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید موږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي، زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي، په 400-450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي، خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي، هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله، د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلی. نو له امارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسج ته سره نشر کړي. نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم دادا دی رادیو کارکون کو یدنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري، ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې مر سړک مونږ سوې او دروازه پرې کانه د شرو سوې نو چې څه رقم دی او شپخانه مو زمونږ سوې او بس ته پاته سوې ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده مزه راځه د ولسوالۍ پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه د هغه ده، زموږ سړک زموږ شفاخانه دي را جوړه سي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسې پیغام ستا